ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته موزه فريده سيال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ویلي د افغانو میرمنو حقونو سخت تر پښو لاندې شوي دي. ښاغلي بینټ په ټویټ کې ویګر خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغان میرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار مساوي حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغانو میرمنو تر څنګ دریږي او د حق غوښتنه کوي. طالبانو لشبګم ټولګیو د انجونو خونځي تړلې، د پانتونونو دروازې هم د انجونو پر مخ وتړلې او تیرونه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم تنظیم ولګاوه. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا تللو صوبې لابیلو هیوادونو د افغان انجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د انجونو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې، دا بورسیې د تیر یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې. که څه هم د نړۍ هیوادونه د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا او ژمنه کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي چې که به بورسیو کامیابې هم شي، ښایي طالبان ورته بهر ته د تګ اجازه ورنه کړي. د بې پولې خبریالانو سازمان وایي په تېرو دوو لسیزو کې له 2002 څخه تر 2022 پورې څه باندې 1200 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د دې سازمان راپور ښیي په دې موده کې په اوسط ډول هر کال تر 30 زیات خبریالان وژل شوي دي. په تېرو شلو کلونو کې عراق او سوریا د 1500 خبریالانو په وژل کېدو سره د بې پولې خبریالانو د راپور پر بنسټ د هیوادونو د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوي دي. له عراق او سوریه وروسته ډېر خبریالان په شپږو نورو هیوادونو له هغې ډلې په مکسیکو کې 1025، فلیپین کې 1000، په پاکستان کې 93، افغانستان کې 1000 او په سومالیا کې 1000 خبریالان په تېرو دوو لسیزو کې وژل شوي دي. د اوکرين پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لویدیز ښار لویف تقریبا بې برېښنا شوی دی. د اوکرين پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه یې شنډ کړي هم دي. د اوکرين د کورنیو چارو وزیر ډینیس موناسسترسکي ویلي د دغه بریدونو په پایله کې درې کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسانو ټپي کېدو او وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. د اوکرين پر پلازمېنې کیف سرویره د بریدونو د نوې څپې د دغه هیواد دویم لوی ښار خارکیف او د تورې بهیرې پر غاړه د اودیسی بندري ښار هم په نښه کړی دی. او د فوټبال د نړۍ وتلې برازیلي لوبغاړي پیلي له د نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلې ستوره ایډیسن ارتننسي د پنځشنبې په ورځ د ډسمبر په 9 د 2 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي چې په تېره پیړۍ کې درې وارې نړیوال جامونه ګټلي، له 2020 کال راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و. د پیلي لور کلی نسیمنتو په خپل انسټاګرام پاڼه کې د خپل د پلار مړینه اعلان کړې وه او لیکلې وه: موږ له تا سره مینه لرو تارا موسا. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو. څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو خبرداری ورکړی چې طالبان سمدستي په نادولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، افغانستان کې د ښځو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. وړاندې خبرونه کې په دغه ډول راپور او شننه لرو. هغه وروسته چې طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هیوادونو د طالبانو د پرېکړو ته په غبرګون کې د نویو بورسیو د اعلان خبره وکړه. خو نجونې وایي طالبانو یې هیلې لاړې کړې.
د مور مې دا ارمان و چې زه باید ډاکټر شم، او طالبانو داسې یو کار وکړ چې د ما د مور ارمان یې راته نیمګړی پرېښوده.
په پاکستان کې په سلهاوو افغانان لا تروسه هم د کراچۍ په زندانونو کې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر 1400 پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد کې میشتو غیر قانوني کډوالو ته د وښنې طرحه سبا ته پای ته رسیږي. دا چې افغانان په کوم وضعیت کې دي، وړاندې خبرونه کې راپور کړی درته ووایو. همدارنګه نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مواله.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. څلورو لویو غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومانو د ساتنې موسسې د ناروې د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ویژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له ښځینه کارکوونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانانو ماشومانو او ښځو ته مرستې ورسوي. دې موسسو هغه مهال په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول شوی په طالبانو چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. جزئیات په دومره زهري مل نه واورو.
څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز لپاره پریکړې وروسته خپلې چارې ځنډولې، خبرداري ورکړای چې نوی کال کې شاوخوا 90% افغانان له فقر او بېوزلۍ سره مخ کیدونکي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا ان آر سي، پاملرنې یا کیر او ورلد ویژن انټرنیشنل پرون ویلي روسي ارقام ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان چې 44 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې څلورو لویو مؤسسو چارواکو پرون یو خبری کانفرنس کې چې جزئیات پاملرنې مؤسسې خبرې کړې، له طالبانو غوښتي چې هر سشر په نادولتي مؤسسو کې په افغان ښځو د کار بندیز پریکړه بیرته واخلي. د کانفرنس د ماشومانو د ساتنې مؤسسې اجرایوي مشر انګر اشینګ ویلي طالبانو او داسې حال نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز لګولې چې د وګو افغان ماشومانو، میرمنو او نارینه و شمیر په نړۍ کې د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی لیولوي بشري ناورین سره مخ دي. هغې زیاته کړي دوی نشي کولای د خپلو ښځینه همکارانو پرته خپل ژوند ژغورونکي ملاتړ ته دوام ورکړي، او که دوی ونه توانیږي چې بیا خپله برنامه پیل کړي ماشومان به مړ شي، ځکه دا وضعیت ډیر جدي دی. د خبری کانفرنس ته د ورلد ویژن انټرنیشنل مؤسسې اجرایوي رئیس انډریو مورلی ویلي ښځینه کارکوونکي د بشري مرستو رسولو په برخه کې د دوی لپاره حیاتي ارزښت لري. د پاملرنې مؤسسې سرمنشي سوفیا سرچمن سینیریو بیا ویلي د طالبانو دا ویجاړونکې پریکړه به په هغه خلکو بد اغیزه ولري چې لا د مخه له خورا سختۍ سره مخ دي. د ناروې د مهاجرت شورا یا ان آر سي سیمه ایز رئیس ایدم کمبز هم ویلي دوی په افغانستان کې د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره د نارینه او ښځو دواړو لپاره بېل خنډ لاسرسي ته اړتیا لري. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ناوخته یو مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه، خو سره له دې چې په کور دننه او نړیواله کچه ترې د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه شوې، طالب چارواکو پرې ځان غلی نیولی. مګر یو شمېر مهمو او لویو مؤسسو د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي که طالبان په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي دا کار به د نړیوالو مؤسسو د بشر دوستانه عملیاتو ته لار پرانیزي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ بیا له ټولو اندېښنو سره سره افغان جون او ښځو ته چې د په خبر حقونه یې نقص کیږي ډاډ ورکوي چې تر څنګ ولاړ دی. هغه افغان جون او ښځو غوښتي چې تسلیم نشي او دوی باید د متحدانو په توګه لاسنیوي او همکارۍ ته دوام ورکړي. په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د افغان جون او ښځو په کار بندیز په کور دننه هم پراخ عکس العمل راپورته کړی او ډیرو هغو ښځو چې د کورنۍ سرپرستی دي د طالبانو دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده.
و موریدل چې څلورو لوی او غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی او که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به ښځې او ماشومان نو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړې ته چې میرمنې یې په غیر دولتي ادارو کې له کار منع کړي او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپارولې دي، د دوی په باور دغه پریکړې به په افغانستان کې د فقر او نورو ناورینونو لمن هم پراخه کړي. خو دا چې ولې طالبان په دې اړه باندې په دې اوسنیو شرایطو کې چپ پاتې دي او څه نه وایي او د دغې پریکړې پایلې به سوي، زموږ همکار محمد خطر پردیس یا د پښتنې د ښځو له فعالې نجیبې بي سره په دغې مرکه کې کړي دي.
اجازه راکړئ چې زه ووایم دغه تصمیم چې طالبان نیولی دي دغه خلاف د هغوی د اظهاراتو څخه دي چې مخکې ویلي. هغوی مخکې هیڅکله نه ویلي چې کله چې دوی په قدرت کې راشي بیا تعلیم او تحصیلات پر ښځو باندې بند کوي او یا ښځو د کار څخه مانع شي. خو متاسفانه کله چې په قدرت ورسېده اوس داسې تصمیمونه نیسي چې هغه ډېر خلاف د هغه خواستونه هغه امیدونه دي چې افغان خلک درلود. متاسفانه دغه تصمیم د بیکاری کچه او د فقر کچه زیاتوي او هیله او امید په جامعه کې وژني چې دغه ډیر خطرناک دی په یو جامعه کې.
بله آغلی ایوبی، ولې د طالبانو د پاره د افغانانو ژوند په دغه حساسو شرایطو کې لومړیتوب نه لري ستاسو په نظر؟
ګوره، طالبان یو ګروه ده چې کسم ځان ته سیاسي ګروه وایي، خو هغوی یو جنګي ګروه ده، او زه فکر کوم چې هغوی ډیر بلد نه دي په دغه انکشافاتو کې چې په نلای په کچه رامنځته شوي دي، او دغه خاصونه چې اوس دپاره دغه جهان ورسره مخ دی او خلک یې غوالي دغه نیو غوښتنې، دغه پیشرفت او ټکنالوژي چې پرمختګ کړی دي، ډېرې طالبان د هغوی څخه خبر نه دي، او هغوی نشي کولی، هغوی لا تر اوسه فکر کوي چې هغوی په جنگ اخته دي او په حکومتداري ډېر ښه بلد نه دي، ځکه داسې تصمیمونه هغوی نیسي چې فکر کوم چې دغه تصمیمونه حتی په 1400 کاله مخکې د صدر اسلام په وخت کې هم نه وو. هغه وخت کې هم ښځې حق درلود چې زده کړې وکړي، کار وکړي، او ډېرې مثالونه په صدر اسلام کې شته چې ښځې کار کوله، ښځې تعلیم کوله.
بله آغلی ایوبی، تاسو مخکې خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړله که په افغانستان کې نړیوالی موسسې یا مرستندوی موسسې بندیږي او دوی د خپلو کړنلارو لمخې په افغانستان کې بشری مرستې هم را کموي یا بندوي، دغه به څومره د افغانانو په ژوند باندې اغیز وکړي؟
همداوس هم کله چې د نلۍ خلک دغه تصمیم واورېده او د افغانستان خلک دغه تصمیم واورېدله، فکر کوم چې ډیر ناامیدی رامنځته کړل دغه خبرې، دغه تسلیمونه، او ټول جهان شاک شو او خپل غبرګون وښودله، او هغوی ډیر ناامید دي او ټول خپل مخالفت وخیت په دغه تصمیم باندې. خو تاثیر په لومړی سر په افغانستان خلک باندې دي چې هغوی ته دغه د فقر کچه او د بیکاری کچه ډیریږي او خلک نور ناورین سره مخامخ کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله نجیبه ایبی وه چې د غیر دولتي موسسو په اړه د طالبانو هغه پریکړه ننګوله چې په دې موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
له هغه وروسته چې طالبانو د افغان نجونو په وړاندې د پانتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هیوادونو د طالبانو دغه پریکړه ته په غبرګون کې د نوو بورسیو د اعلان خبره وکړه. په تیرې یوې اونۍ کې امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا 13 بیلابیلو پانتونونو د افغان نجونو لپاره سلګونه بورسی اعلان کړی دي، خو په افغانستان کې بیا یو شمېر افغان محصلین د طالبانو هغې پریکړې ته چې میرمنې دي له شرعي محرم پرته سفر نه کوي په اشاره سره دغه بورسیو ته ناهیلي دي. جزئیات په خطر پردیس نه وره.
د مور مندار مانو سزا بار ډاکټر سم، او طالبانو داس یو کارو کس د ما د مور ارمان یې راته نیمګړی پریښوده.
هغه محصله چې د پوهنتون په لومړی ورځ لزده کړو محروم شوه. 22 کلنه زینب چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې فارماسي برخه ته بریالي شوې وای، په هغه هیواد کې چې میرمن یو جون له محرم پرته د سفر اجازه نه لري، نن جونې به څنګه د زده کړو لپاره بهر ته سفر وکړي؟ نو موري ازادي رادیو ته وویل د زده کړو په لومړی ورځ له پوهنتون منه شوې او دغه چاري راتلونکو لپاره ټول هلي مړی کړی دی.
دا خو ټول توازید چې طالبان د افغان انجن پر وړاندې ټول تعلیمي بنسټونه تړلې دي او هیڅ هم د انجن له لاس نه کیږي، نو دا سکالرشپونه چې اعلان شوی دی دا خو ډیر ښه کار دی، او موږ د دې کار نه رضایت لرو دا چې طالبان حتی افغانستان کې بالکل د انجن حق داس څوک چاته نه ګور چې د جنۍ یا انجونو یا د افغان میرمنو حق او حقوق کوم دي. ټول خپل کارونه کوي، خپل په مصرفیتونو باندې بوخت دي.
له هغې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هیوادونو د افغان نجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړل. دغه بورسې چې د امریکا، قطر، د عربي متحده اماراتو، د یو سوداګر او شاوخوا 13 بیلابیلو هیوادونو د پوهنتونونو لخوا اعلان شوي، شمېر سلګونو ته رسیږي. یوه بل افغان محصله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل، شهزادي رډیو ته وویل نجونې غواړي په بهر کې لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو لخوا شرایط سخته شوي دي.
بورسیو اعلانې دل د مختلفو هیوادو لخوا د افغان نجونو لپاره په اوسني شرایطو کې ده، خو یوه ښه خبره ده، موږ پرې خوشحاله یو. خو اساسي ستونزه دلته ده چې طالبان جنکۍ ته اجازه نه ورکوي چې د یو ولایت نه بل ولایت ته یا حتی د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته بدون له محرمه سفر وکړي. نو زمونږ تشویش دلته ده چې چېرته جنکۍ دې ته اقدام وکړي او دې بورسیو ته اپلای وکړي او ته کامیابه شي، نو آیا طالبان به دې ته اجازه ورکړي چې جنکۍ بدون له محرمه مختلف هیوادو ته سفر وکړي او خپل تحصیلات سرته ورسوي؟
د افغان خزینه محصلینو لپاره د یو شمېر هیوادونو لخوا په داسې حال کې د بورسیو اعلان کیږي چې د طالبانو حکومت روانه میلادي میاشت یو مکتوب لمخې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو ترڅنګ ټول هغه شخصي او دولتي تحصیلي او تعلیمي مرکزونه وتړل. د طالبانو دغه پریکړه په افغانستان کې د نن او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او له طالبانو یې وغوښتل چې دغه پریکړه بیرته واخلي.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي تر 10,000 زیات خوارځواکي ماشومان او 10,000 ښځې تر درملنې او پالنې لاندې دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په روسیو کې د طالبان لخوا په دولتي او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
حفیظه په کابل کې یو لبی وزلو ماینده څخه ده چې وایي ماشوم په خوارځواکۍ اخته دی او د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن به ورسره مرستې کولې.
ماشومان مې کمزوري او خوارځواکۍ پاتې وو. د ماشومانو ملاتړ مو سیف له موږ سره مرستې کولې. اوس هغه مرستې نشته. موږ اندېښمن یو. د ماشومانو ساعت مې هم خنه دی. موږ له دې موسسو غواړو چې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې سب د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې سازمان چې فعالیتونه یې اوس په افغانستان کې ځنډولي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکي د 3,000 خوارځواکو ماشومانو درملنه یې کوله. د ماشومانو د ساتنې سازمان دغه شان ویلي 10,000 ښځې د دوی د ګرځنده کلینیکونو تر مستقیمې څارنې لاندې وي. د ماشومانو د ساتنې سازمان وایي د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار د ممانعت په غبرګون دوی خپل فعالیتونه ځنډولي دي. یاد سازمان زیاتوي د دغه ادارې په پرمختګ کې د ښځو حضور اړین دی او د دې ادارې د 5,500 کارکوونکو له ډلې څخه 2,490 تنه ښځې دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان چې په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د ښوونې او روزنې او روغتیا په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي، ټینګار کوي چې ښځو د پوهنې، نرسنګ، طب، مشاورې او په مالی او امنیتي برخو کې له دوی سره کار کاوه. د ښځو په مرسته دوی کولی شي د بیلابیلو سیمو اړمنو ښځو ته لاسرسی پیدا کړي. دوی دا هم ویلي چې که ښځې له دولتي او غیر دولتي ادارو څخه لرې شي، دوی به نور خپل خدمتونه وړاندې نه کړي. د ماشومانو د ساتنې سازمان زیاته کړي چې د ښځو پر کار بندیز به د ماشومانو پر ژوند مستقیم اغیز وکړي او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې خپله دا پریکړه لغوه کړي. د ماشومانو د ملاتړ سازمان وړاندې ویلي چې له کار د ښځو منع کول به د ماشومانو له ژغورنې سره په مرسته مستقیم اغیز ولري. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن یو لوی نادولتي سازمان دی چې له 1996 کال راهي په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو چې پراخ غبرګونونه یې درلودل او یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو تر دې پریکړه وروسته خپل فعالیتونه وځنډول.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته سترګې په لار دی. د چې د همکاري به څه ډول وي اسمت سروانه تفصیل اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د بنیامین نتانیاهو د بیا صدر اعظم کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د حکومت د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته په لیوالتیا انتظار دی. په دې بیان کې راغلی نتانیاهو له لسیزو راهیسې د ده ملګری و او له ده سره په ګډه د اسرائیل او منځني ختیځ سیمې ته د ورپېښو ستونزو د حل کولو لپاره کار کوي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي هیواد یې د منځني ختیځ د سیمې د چارو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي. جو بایدن د خپل پیغام په یو بل برخه کې دې ته په اشاره چې د حکومت د یو بل ترڅنګ د فلسطین او اسرائیل د دوه جلا دولتونو د جوړېدو د حل لارې ملاتړ ته دوام ورکوي خبرداري ورکړ چې له هغو پالیسیو سره به مخالفت وکړي چې د سولې له دې ډول تګلارې سره مخالفت کوي. جو بایدن تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی دولت جوړېده د دې کړکیچ د پای ته رسیدو یوازینی حل لار ده. د لومړنۍ یو کسانو څخه لري چې د فلسطین او اسرائیل د دوه دولتونو د جوړېدو ننګ کوي. د دوه ملتونو لپاره د دوه دولتونو طرحه د یو داسې فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار کوي چې د اسرائیل ترڅنګ د هغو پلو پر اساس وي چې تر 1948 میلادي کال وړاندې په لویدیځه غاړه غزې تړنګه او ختیځ بیت المقدس کې وي. نتانیاهو د لوړې په مراسمو کې د ایران له اټومي پروګرام سره مقابله ځان ته لومړیتوب وباله. د چې د لیخود یا لیکود ګوند مشر دی د پنجشنبې په ورځ د خپلې نوې کابینې غړي د اسرائیل پارلمان ته معرفي کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وايي په د هیواد کې میشتو غیر قانوني کډوالو ته د بخښنې طرحه سمه پای ته رسیدي. د شي افغانان هلته څه کوي په دې راپور کې وایي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې په د هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه د دسمبر په 1 نیټه یعنی سبا ورځ پای ته رسیدي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله پرون وخت په خپل ټویټر باندې لیکلي په دې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حد زیات اوسېږي جریمه کیږي او د هغو کسانو نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلې. خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر دانه دی ویلي چې جریمه به څومره وي او تر خوا به هغه کسان چې په تور لیست کې اچول کیږي برخلیک پېت شوی. په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو یو لوی برخه افغانان دي. له دوی ډیر یې د درملنې او یا هم په افغانستان کې د وروستي کړکیچن وضعیت له امله پاکستان ته کډه شوي چې لاله وړاندې زرګونه تنه د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې دي. له دې زندانونو یو د کراچۍ زندان دی چې دا مهال شاوخوا 1400 افغان کډوال پکې بندیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. هاخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د نوي خبرداري هلته هغه افغان کډوال چې د ویزو وخت یې پای ته رسیدلی اندېښمن کړي دي. مرزیا سادات چې په پاکستان کې د مشتیدنی ویزا پای ته رسیدلې وای دا پریکړه به د دوی پر وړاندې لاله وړاندې پرتې ستونزې سوچند کړي.
او پاکستان حکومت هم دا وای چې موږ په زوره یعنی خپل خاورونه مهاجرین د افغان باسو او خپل وطن ته یاستو او موږ نه شو کولای چې وس خپل وطن ته لاړ شو خپل خاورې ته لاړ شو ځکه چې هلته موږ ته هم ژوند ستونزمن دی او خطر دی موږ ته.
یو بل افغان کډوال محمد عمان بیا وایي د پاکستان حکومت له کډوالو د قانوني اسناد غوښتنه کوي خو له ډېرې مودې راهیسې د ویزو د تمدید لپاره د دوی غوښتنلیکونه نه دي ځواب کړي.
دغه ویزې تمدید شوی نه دي او تر اوسه پورې په دې رابطه باندې مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی چې طبیعتاً دوی هم په دغه کټګوري کې راځي. نو د مسلې موږ ټول څوک چې دلته پاکستان کې اوسېږي جدي اندېښمن کړي یو او د اندېښنې وړ موضوع ده. موږ
افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له سقوط وروسته یو ډیر شمیر افغانان پاکستان ته کډه شول. له دوی ځین یې نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته ولاړل او یو شمیر نور بیا د درملنې او یا هم په پاکستان کې د کار لپاره هلته میشت شول. د 2022 کال د جون په 3مه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان کمشنرۍ رسمي شمیر وو خو د چي هلته نږدې 1.3 میلیون افغان کډوال میشت دي. خو معلومه نه ده چې تازه پاکستان ته څومره نور افغانان په قانوني او یا هم غیر قانوني لارو کډه شوي دي.
پاسلګونو بیا اسناد افغانان چې د کراچۍ ښار ته د درملنې لپاره تللي اوس هم د پاکستان په زندانونو کې دي. د دې افغانو زندانیانو وضعیت به په دې راپور کې وره.
فواد یارمل د فاریاب ولایت د میمنې ښار اوسیدونکی دی چې مور او پلار یې د لړم میاشتې په 15مه په کراچۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوي و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سرطان ناروغي درلوده او له مور، ماما او مانی سره یې پاکستان ته تللی و. له څلوېښتو ورځو وروسته یې پلار په زندان کې مړ شوی او مور یې چې لا هم په زندان کې ده د مېړه له مړینې نه ده خبره.
با اسناد دستاشته که دکتر برشان داده بود که
دوی سره هغه اسناد و چې ډاکټر ورکړي و. ډاکټر ویلي و چې هره میاشت د معاینې لپاره راشئ، بیا بیرته ولاړ شئ. تاسو په همدغه اسنادو دلته راتلی شئ. د ډاکټر اسناد یې په لاس کې و. دوی د سپین بولدک له پولیس څخه واوښتل او کراچۍ ته ولاړل. هلته د پولیسو لخوا ونیول شول. څلوېښت پنځه څلوېښت ورځې وروسته پلار مې په زندان کې مړ شو. مور مې، ماما مې او مېرمنې لا هم په زندان کې دي.
خانم ماما هم د زندان است.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ د فواد یارمل د پلان مړینه تاییدوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د هغه د جسد د لېږدولو هڅې روانې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر څوارلسو پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت دی. یو بندي د عبدالخلیل په نامه باندې و چې په 15 دسمبر په کراچۍ جناح روغتون کې اسا ورکړه. د هغه مطلب جسد افغانستان ته وړلو چې کوم پروسیس دی په هغه باندې کاغذي کاروایی لګیا ده. دا کس بیمار و. همدارنګه د میرمن هم په جیل کې بنده ده. پری ګل بیبي هغه هم بیماره ده. مونږ تر اوسه هغې ته دا حال نه دی ورکړی.
دا غلی کاکړ په خبره لوړ پورو پاکستانی چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي چې ژر تر ژره په زندان کې پراته افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي دي.
د کراچی او حیدرآباد کې اس مجموعه 1500
نږدې 1523 افغانان بندیان دي چې په حیدرآباد کې د بندیان شمیر 321 دی او په کراچی کې نږدې 940 بندیان دي. له حیدرآباد څخه 190 بندیان او له کراچی څخه 80 بندیان د خوشکېدو په حال کې دي چې خځې، ماشومان او نارینه پکې شامل دي.
باقي کیس تاسو حسابش معلوم نشته.
د افغان کډوالو بندي کېدل چې ډیری یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو غبرګونونه راپارولي دي. هغه عکسونه او ویډیوګانې چې ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي ښیي چې ماشومان او ښځې په زندانونو کې په ډیر بد حالت کې دي.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د کشتو کام دیش اوسیدونکو ترمنځ د یو نوې کلنې دښمنۍ پای ته رسیدو وروسته اوس ځایي اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د سرپناو، سربندونو، ویالو، سړکونو او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان په ختیځ کې د کام دیش ولسوالۍ اړوند د کشتوز او کام دیش قومونو ترمنځ په نږدې سل کلنه دښمنۍ کې دواړو خواوو مالی او ځاني زیانونه لیدلي چې د روغې جوړې وروسته یاد قومونه د کورونو او نورو اسانتیاو لنه شتون سره مختی. نورولی د کامدیش ولسوالۍ د کشتوز اوسیدونکي دي او څه د پاسه 12 څخه د نورستان پارون کې کډوال دی. وای پر شوی روغه جوړه خوختی او غواړي بیرته خپل کلی او سیمې ته ستانه شي، خو هلته یې کورونه ړنګ شوي او د ژوند نورې اسانتیاوې له منځه تللې دي.
اوس چې سوله شوې زموږ کورونه وران دي. همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت بخښکې ډېر ستونزې دي تعلیمي برخه کې. نو اوس موږ هلته زه خپل کورونه جوړوم. هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې هېڅ هم نشته، سړک هم نشته. خو سړک او مکتب او کلینک او دا شیان جوړ شي نو موږ ستونزې به حل شي.
د کامدیش کلي اوسیدونکي محمد شعیب راته وویل اوږدې دښمنۍ له پښو غورځولي، اقتصاد کمزورې شوی او د پرمختګ له چارو وروسته پاتې دي.
اوس په سیمه کې ډېر مشکلات دي، ځکه موږ مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، کورونه نه لرو، کورونه سوځېدلي.
د کامدیش او کشتوز اوسیدونکو به اوسې په سیمه کې امنیت تامین شوی نو ټولو خیریه مؤسساتو او اړوندو ادارو ته پکار دي چې دوی ته د سرپناه ترڅنګ د سرکونو، ښوونځیو، روغتي مرکزونو او نورو اسانتیاو رامنځته کولو کې مرستي وکړي.
دا چې کوم فیصله اسلامي امارت وکړله، کوم طرفګنی یا کوم مشکلات چې مخکې دي سلو نوي کلونو کې رامنځته شوي، هغه په خاطر باندې نه ټول ولسونه دي نه خوښ دي. اوس په سیمه کې امن ټینګ شوی دی، باسازۍ کارونه نور په پرمختیایي کارونو ته لاره برابره شوې ده. دې لپاره باید حکومت او نور خیریه کوم بنسټونه چې باید په دې برخه کې خپل حق ادا کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د کامدیش او کشتوز او سیدونکو په 29 کلنه دښمنۍ کې د سر او مال زیانونه ګاللی او هم دې جګړې په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرې خودو ته اړې کړې دي.
د خبرونه دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې به ورشو خبرونه ته.